سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
با سلام و درود شنونده های گرامی، آرزو دارم هر جو هستین خوب باشین. باز هم به یکی دیگر از برنامه های رک و راست خوش آمدین. در این برنامه ما فوزی احسان و همکارم احمد شکیب دوست در یک ساعت با شما خواهیم بود. البته در این برنامه در رابطه به مشکلات اقتصادی مردم، فقر در زمستان که جریان داره هستیم. البته به اساس گزارش های چند نهاد مددرسان و همچنان سازمان جهانی غذا، افغانستان یکی از 8 کشور است که با عدم مسئولیت غذایی شدید روبروست و همچنان نهاد مددرسان دیگری گفته که بحران بشری در زمستان در افغانستان شدید است و از این وضعیت هشدار داده. در برنامه کنونی ما البته روی این موضوعات بحث میکنیم، ای که مسئول رسیدگی به این بحران ها کی است، چگونه این بحران ها ایجاد شده و چرا رسیدگی نمیشه با وجوده که نهادهای مددرسان در افغانستان حضور دارن، کمک ها را میکنن، اما وقتی که زمستان میایه باز راه های مواصلاتی در افغانستان مسدود میشه، باز از نبودن غذا، از فقر و از بحران های بشری هشدار میتن، چرا با وقت رسیدگی نمیشه و مسئولین کی هستن؟ در رابطه با مهمان های گرامی ما بحث میکنیم. احمد شکیب، چیز گفتنی داری؟
سلام به شما، سلام درن اولیدونکو، پروگرام ته بخیر راغلی. لکه څنګه چې یادونه وشوله، د یو ساعت په تاس کې د پروگرام د مهمانو سره د ژمی در رسیدو، د بیوزلی او د خوړو د کمښت پر موضوعګانو د پروگرام د مهمانو سره بحث لرو. د ملګرو ملتونو تازه غوښتنه دا ده چې د افغانانو سره د مرستې لپاره باید نړیواله ټولنه 3 میلیارد ډالر ورکړي. د هر کال په تیریدو سره د دغه مرستو اندازه لوړیږي، اما تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستې ژمنه هغسې چې ضرورت ده نه ده شوې. په دې مسئلې باندې خبرې کوو، اما مخکې دې نه چې بحث پیل کړو لاړ به شو خبرونه به واورو.
درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویاند غورځنګ د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وایي چې د دې سره سره چې افغانستان په نړۍ کې د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه اتم هیواد دی، دا پروګرام د بودیجې د کمښت له امله دې ته اړ شوی چې سږکال له 10 میلیونه مرستو ته اړو افغانانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د هغو افغان کورنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده چې د واورو، اورښت او یخ له امله یې کلیو ته ټولې لارې بندېږي او د ژمي په رارسېدو یې خوراکي توکو زیرمې هم خلاصیږي. د خوړو نړیوال پروګرام د ایکسپ ټولنیزه شبکه کې په یوه لنډ ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په یوه داسې هېواد کې چې د هرو دریو تنو څخه یې یو د شپې له خوړو پرته ویدېږي، کورنۍ هڅه کوي چې ماشومان ګرم وساتي او ورته خواړه برابر کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ ډېر اختلافي مسایل حل شوي وو، خو اسلام آباد له دې خبرو شاته ولاړ. یو پاکستانی سناتور مشاهد حسین ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورته ویلي د دوی په منځګړیتوب پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان یوې هوکړې ته نږدې شوي وو، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. اکسپریس تریبیون ورځپاڼې پرون یو راپور کې د مشاهد حسین له قوله لیکلي، متقی ورته دا څرګندونې په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې په غیر رسمي ډول کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته د سفر په ترڅ کې پرون دوشنبې له مشهد ښار څخه کتنه ترسره کړه. له هغه ښار څخه چې په ټولو ګرځنده بازارونو کې د افغان کډوالو په ګډون د ټولو بهرنیانو پر فعالیت بندیز لګول شوی دی. د دې وزارت مرسیال ویاند حافظ یا احمد پرون دوشنبه په خپل اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې دواړه خواوو په دې کتنه کې د افغانستان ایران ترمنځ سوداګرۍ، ترانزیت، ریل پټلۍ او د کرنې په برخو کې د پرمختګ او بازار موندنې په اړه بحثونه ترسره کړل، او دواړو لوریو ټینګار وکړ چې په دې برخو کې له رامنځته شویو فرصتونو باید لازمه ګټه پورته شي تر څو دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. کابل ته د فلای دوبای د هوایی شرکت د الوتنو له پیلې وروسته د ایر عربیا هوایی شرکت هم کابل ته خپل الوتنې له سره پیلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون په دوبای کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قونسلګرۍ له خوله ویلي دي چې د متحده عربي اماراتو دغه هوایی شرکت به د کابل او شارجې ترمنځ الوتنې له سره پیل کړي. ایر عربیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د معلوماتو له مخې دغه شرکت به د راتلونکي کال د جنوري میاشتې په لسمه کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړ. په دې اړه مو پام دې راپور ته راګرځوم.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین نن رسنوي ته ویلي د ترهګرۍ ضد محکمې کې قاضي ابوالحسنات په دواړو قاضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلې. د هغه په خبره قاضي په دواړو قاضیو کې د ضمانت په توګه د 15000 پاکستانی کالدارو د جمع کېدو غوښتنه کړې. د ادریس په خبره دوی د ضمانت لپاره ټول اسنادونه برابر کړي او د قاضي لاسلیک ته په تمه دي. احمد الله چیوال، وشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکوو. روسیې د اکرې چې ځواکونه د اوکراین په ستراتیژیک سیمه دونتس کې د مارنیکا په نوم خارګوټی نیولې لري، خو کیپ د غیدا رد کړي او ویلي دي چې ځواکونه د غسیمه کې درې ناکامې حمله په شاتم بولی دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال چې په ژوندۍ بڼه له ټلویزیون څخه خبرېده دغه خارګوټی د نیولو ادعا وکړه. رسنیو د اوکراین د پوز د ویاند الکساندر اشټوپون په حواله لیکلي چې د مارنیکا د نیولو ادعا سمنه ده. هغه زیاته کړه چې د مارنیکا د ساتلو لپاره مبارزه روانه ده او په خبرې دا خارګوټی بشپړ ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي مرکزی غزه کې یو روغتون ته لورتلو او د ګڼو ټپیانو لیدو وروسته ویلي دي چې اسرائیل د فلسطینیانو په حق مطلق ټول وژنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا چارواکي جیما کونیل بی بی سی ته وویل په غزه کې روغتونونه د ټپیانو درملو لستونو سره مخامخ دي. نوموړي وایي د دوشنبه په ورځ چې د مرکزی غزه الاقصی روغتون کې په خپلو سترګو کوم حالت ولیده مطلق ټول وژنه ده. او د لوبل ډګر ورسره خبرداري چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا پر دریو ځوانو لوبغاړو د منځل غولو بلابل خبرګونونه پاړول دي. د کرکټ بورډ پرون دوشنبه له دریو لوبغاړو فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب الرحمن څخه د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد اخیستو او همدارنګه د دوه کلونو لپاره په بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې د اجازه نه ورکولو پریکړه وکړه. کرکټ بورډ ویلي دغه پریکړې ځکه کړې چې په وینا یې دغه لوبغاړو د مرکزی قرارداد له لاسلیک کولو ډډه کوله او په سوداګریزو لیګونو کې په ګډون ټینګار کاوه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کو بیا هم خرغلاست خبرونه مو وریدل. بیرته زو د پروگرام بحث تا لکه څنګه چې مو په سر کې یادونه وکړه، په افغانستان کې ژمی ده او خلک د سخت لوګي او د خوراکي توکو لکمخ سره مخامخ دي. دا مو د پروګرام موضوع ده چې په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه واخلو. په خبرونه کې را سره د مرستندوی ټولنې غړی اسرار وهاب او د اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. جناب حافظ صاحب، تاسو موږ غاوري
سلامونه
اونیکی هلی. ډیره مننه، تشکر. وهاب صاحب، ستاسو غږ به مو اورو. تاسو زما غږ اورئ؟
بله دوست صاحب، سلامونه اونیکی هلی، احترامات تاسو غږ ما سره دمن.
تاسو دوړ ته خره غلاسم، ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو.
ما هم به هر دو مهمانای گرامی ما به نوبه خاط خوش آمدید میگم. بسیار تشکر از وقتتان، از حضورتان در برنامه. شکیب جان اگه اجازه تان باشه همراه خواهی فیزی شروع کنیم سوالا را. فیزی، باز هم نهادهای کمک رسان به افغانستان و همچنان WFP یا برنامه جهانی غذا از وضعیت افغانستان در زمستان هشدار داد از مشکلات اقتصادی که روز به روز در حال بد شدن است. اول خود چرا با وجودی که گزارش‌های مثبت میرسه از افغانستان، مثلا امنیت، اقتصاد، پولش در حالت خود باقی مانده، یعنی ارزشش بیشتر شده و عواید هم و کمک های جامعه جهانی هم، باز هم چرا بحران ها در حال افزایش است در افغانستان، بخصوصا که باز هر زمستان که میه این گزارش های نگران کننده نشر میشه؟
خب سلام به شما همکاران گرامیتان و همچنان میمان محترم برنامه و شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا.
ممنون.
مسائلی که شما فرمودین اینا مباحث جداگانه اقتصادی است. قوت پول به معنی رشد اقتصادی نیست. درست است که به ثبات قیمت و کنترل تورم می انجامه، ولی وقتی که مثلا یک جنس یک افغانی قیمت داشته باشه ولی یک افغانی را هم نداشته باشه کسی که در بازار بره او را خرید کنه، فقط با قوت خود باقی میمانم. و در این زمان بالا رفتن عواید دولتی به معنی بالا رفتن عواید ملی یا عواید مردمی یا عواید نفوس یا ملت نیست. او بودجه دولتی را تامین میکنه. برای از بین بردن فقر ضرورت است در قدم اول برای ایجاد کار، جای کار و مبارزه بر ضد فقر نیازمند سرمایه گذاری های بسیار بزرگ و یک رستاخیز اقتصادی همه جانبه است و او نیازمند باز بودن دروازه های دنیا بروی حل مشکلات و پروژه های زیربنایی افغانستان، و او در مجموع ضرورت به یک بستر سیاسی مناسب داره که ما از انزوای موجود برایم و ما بتاریم در محافل بین ملی، در محافل مالی بین ملی برای تامین سرمایه لازم برای صنعتی شدن افغانستان، برای زراعت مکانیزی افغانستان، برای توسعه پایدار و برای رشد تشبثات کوچک و متوسط و پیشرفت روستاها و تولیدات که منجر میشه به تامین معیشت و خوراک افغانستان، در این مورد باید ما گامای اساسی برداریم. بدون یک بستر سیاسی مناسب و بدون داشتن یک آدرس رسمی که از نام ملت افغانستان ما بتانیم در محافل بین‌المللی به جلب کمک ها و به تامین سرمایه گذاری و تضمینات و بیمه های اطمینان بخش برای سرمایه گذاری خارجی اگر به او ما نرسیم، فقر به قوت خود نه تنها باقی میمونه بلکه زیاد میشه، به خاطر از اینکه هر سال به حدود 700 هزار نفر به نفوس افغانستان افزوده میشه، علاوه به او مهاجرین کشورهای همسایه که میزبانی میکردن و امور اخراج کردن میرن. شما شاهد هستین که بیش از 500,000 مهاجرین ما در دو ماه گذشته از پاکستان اخراج شدن و بیش از 200 هزار دیگه از ایران و ترکیه اخراج شدن و از کشورهای دیگه. بنان اگر یک چاره اساسی نشوه و مشکلات به رسمیت شناخته نشود و راه حل برای او پیدا نشود، مشکلات ما نه تنها کم نمیشه بلکه زیاد میشه.
یعنی شما به این باور هستین که افغانستان در یک بحران فقر و گرسنگی قرار داره، طوری که می گزارش ها هم هشدار دادن؟
بله، این نه تنها فعلا بلکه در گذشته هم فقر وجود داشت. رئیس جمهور سابق داره که از گزارش هایی که به شورای وزیران از طریق خضب و مردم میداد گفت که اگر فقر ما خط فقر کمتر از $2 بدانیم 90% مردم افغانستان در زیر فقر هستند. او در وقتی که فهمیداد که کمک های جامعه بین‌المللی به صورت وافر به افغانستان میامد، ولی به دلیل نامنی ها و به دلیل فساد گسترده دستگاه دولت به درستی هزینه نمیشد و مدیریت نمیشد. حالا خوب کمک هم قطع شده، حالا افغانستان خدای انزوای بین‌المللی به کار بفر میبره و سیستم اقتصاد مالی دنیا هست بستیم ما، لذا امو یک رونق مصنوعی متکی به کمک های خارجی و متکی به حضور نظامی قوت های بین‌المللی هم که بود و هم فروکش کرده و تولید ناخالص داخلی ما تقریبا تا 35% کاهش یافته. به این اساس به این معنی است که ما در حالت خوب اقتصادی قرار نداشتیم و هنوز هم نداریم و حتی وضعیت از نظر به گذشته وخیمتر شده. گرچه تلاش های صورت میگیره ولی تلاش ها متکی به منابع داخلی است و برای رفع بحران کافی نیست.
بسیار تشکر، به شما برمیگردیم.
حافظ صاحب بیره زیادت مننه. وحب صاحب، تاسی به وطن که هسته او هروم رو گوره چه وضعیت څنګه دی؟ مونږ ته دغه وضعیت لکه تشریح کوي، اوس خلک چې ژمی رسیدله له کومو ستونزو سره مخ دي او څه ډول مرستو ته اړتیا لري؟ مهرباني.
پلمری سر کې دوست تاسو ته تاسو ټول همکاران ته خاغلی درون ملمت او تاسو د طریق تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی احترامات. لکه څنګه چې تاسو ویلی اوس فلحال په هرات کې ولایت کې چون د زلزلې د لومړۍ ورځې نه همدلته شتون لرو همدلته کې وو او تر اوسه پورې نو د خلکو خو په لومړۍ ورځو کې هغه مشکلات څه کده یو خدایي آفت وو نو هغه څه چې مطلب مخنیوی شوی نه وو شوی یو ځل له منځ ته راغلی نو ډېر خلک ستونزو سره مخ وو. اوس وخت کې چې دلته کې کوم وضعیت دی دوست صاحب ژمی را رسېدلی دی یخ فادونه لګېږي یخنه زیاته ده تر ټولو لوی مشکل چې موږ اوس په ساحه کې ګورو هغه د شلټر په برخه کې دی ځکه خلک شلټر یا کورونه نه لري او دوی په خیمو کې ژوند کوي چې هوا ډېره زیاته یخه شوې ده او دا خیمې مطلب هغه څه کفایت دوی ته نه کوي چې باید وشي یخ ډېر زیات ده. لومړۍ ستونزه خو دا ده په دویمه قدم کې دوی ته چې کومې لویې ستونزې دي هغه د خوراکي توکو دي د خوراکي توکو ستونزې دي ځکه چې دوی په لومړۍ ورځو کې دغه مرستې لړۍ ډېرې په تېزۍ سره وي مطلب هر څوک راتله مرستې کولې کو هغه خیریه بنسټونه وو که هغه مطلب موسسات خو دوی سره ډېر په تېزۍ مرستې کېدلې. نن د زلزلې تقریبا اتیا یو اتیا ورځې کېږي هغه مرستې چې دوی ته ورکړل شوې وي هغه اوس په ختمېدو دي. اوس دوی د خوراک لپاره هم څه نه لري هغه ځکه چې کلینیکونه جوړ شوي سیار کلینیکونه هغه هم په بعضو سیمو کې بېرته غونډ شوي دي په بعضو سیمو کې شتون لري نو د صحت په برخه کې اوبو په برخه کې هم دوی سره اوس په فلحال د یونیسف لخوا دوی ته هر ورځ واټر ټریکنګ کېږي دوی ته هر ورځ ټینکۍ زموږ د موسسو لخوا ورته لګول شوي دي هغې ته هر ورځ اوبه ورځي هغه ستونزه تر اوسه حل ده خدا نړۍ هم یو څه پرسته ورکیږي چې خلک به د دغه ستونزې سره هم مخ شي نو تر اوسه تر ټولو جدي ستونزه دا هغه ژمی دی او ژمی لپاره په کار دی کورونه چې دغه خلک یې نه لري.
ډیر زیاته مننه کوم حافظ صاحب. تاسو د اسرار صاحب خبرې واورېدلې اجازه راکړئ چې د حافظ صاحب نه یو پوښتنه زه مطرح کړم چې د خلکو ستونزې د هرې ورځې په تیرېدو سره زیاتېږي اوس بالاخره حکومت د طالبانو حکومت هم په اقتصادي لحاظ کمزوره ده نړیوالې مرستې هم کمې شوې دي اوس سوال پیدا کیږي چې حل لاره به څه وي څه کیږي اوس د خلکو سره به څه وشي.
دا خو یو ډیر پیچلی سوال ده خو په هر صورت د افغانستان او د هر نور هیواد د مشکلات د حلولو لپاره په اول ګام کې باید مشکل په رسمیت وپیژندل شي. حکومتونه د پخوا څخه د دوی عادت هم دغه دي چې دا وضعیت ښه وښيي او دا مشکل په رسمیت ونه پیژني او ځان او ملت ته دا حقایق بصیر نه کوي. دا زما غوښتنه دغه دي چې دا څه چې حقیقت دی باید دا په رسمیت وپیژندل شي که مشکل دی که یو سرونایي ده هر څه چې ده په صادقانه توګه باید بصیر شي. اوس مهال حقیقت هم دغه دی چې هغه اقتصادي رونق چې تقریبا یو څه په مصنوعي توګه یا په کاذب توګه شتون درلودل دا خو ملي بنسټ نه درلودل دا د خارجي قواو په خاطر وو چې خپل خدمات د افغانستان څخه رانیو اوس هم په 15 سلنه زمونږ خدمات چې د کورونو کرایه او د ترانسپورټیشن استفاده او لوجستیکي خدمات او دا د هوټلونو او د ګسترنومي رونق هغه په تپ ودیدل ځکه چې خلک چې د خلګت پروتوکول هغه بیرته لاړ خپل هیوادو ته او دغه ترڅنګ به مرستي دی کوم شولې افغانستان خو داسې نه دی چې دا د طالبانو په وخت کې مجبور دی چې خپل لګښتونه د تامین لپاره یا د انکشافي بودیجه لپاره د بهر څخه مرسته وغواړي. دا د پخوا څخه وو که موږ تاسې د سالنګ لاره لرو دا خو د شرویانو د مرستې پر بنسټ جوړ شوي دي که زموږ د کابل او ننګرهار سړک وو دا خو جرمنان راته جوړ کړي دي که دا موسسات تعلیمي وو لکه پولیټکنیک لکه کابل پوهنتون لکه نور معتبر ملي موسسات علمي موسسات د ټول د خارجانو په مرسته جوړ شوي پولیټکنیک روسان جوړ کړل شورویان البته او دا کابل پوهنتون امریکایان یې کړل دا لیسی استقلال فرانسویان او افغاني لیسی جرمنان او همدارنګه نور فرانسویان ټول پکې سرخته ول. دا چې افغانستان په یو انځوا کې قرار لري د خپل ناورین زیاتې نو په دې خاطر باندې پکار دي چې مونږ یو فعال بهرنی ډیپلوماسي ولرو او د نن په افغانستان کې د مشروعیت ترلاسه کول لپاره چې د دنیا لپاره دی قبول وړ وي او د ملت د افغانستان لپاره وي باید مونږ ورودانګو. نو افغانانو ته پکار دي چې یو مقتدر مشروع رسمي او پو پاک او آگا یو ادرس شو کی سیاسی تر څو چې دا نه جوړیږي پنګاونه په بشپړ توګه نکی په افغانستان کې باید ځان ته دوکه ورنکو. دا خو ناشونی دي چې مثلا نړیوال بانک تاسو سره همکاري ونکي، ایشین ډیولپمنت بانک تاسو سره همکاري ونکي، آی ایم ایف تاسو سره همکاري ونکي، نور بین المللي اگزام بانکونه تاسو ته قرضه درنکي، او دا مشروع مرستې لکه توسعه پایدار ملل متحد چې د ټول هیواد ته ورکړي تاسو درنکي. دا خو ورته پاتې والی په خپل ځای کې پاتې کیږي او زمونږ داخلي منابع دي کافي کفایت نه کوي چې موږ ټول ستونزې سره حل کړو. په دې خاطر پکار دي چې په اول ګام کې موږ دغه اساسي بنسټیز مسلې ته هم باید پام وکړو.
بسیار تشکر میکنم حافظی صاحب از صحبتتان و سوال ما به نحوی برمیگرده به می موضوع. خب افغانستان قبلا حکومت داشت، حالا کمک های بسیار گزاف طوری که شما یادآوری کردین به افغانستان آمد، در 20 سال گذشته هم منابع خوبی هم داره افغانستان. به نظرتان مسئول اصلی مشکلات افغانستان کی است؟ مثلا حالا نمیتونه بگویم تنها طالب هاست، اگر نمیتونه بگویم جمهوریت هست، کی هست، چی هست مشکل اصلی افغانستان که به عوض رفتن به سوی بهبود همه ساله وضعیت بدتر شده میره با وجودی که منابع داره ای کشور در چهارراه بسیار خوب در موقعیت جغرافیایی بسیار خوب است؟
به طور است که دنیا یک دهکده کوچک شده و همه ساکنین عزیز مکلف هستند که بعضی اصول و معیارهایی را که بر زندگی با همی لازم است مد نظر بگیرند. در گذشته قوای خارجی در اینجا بود، ما همراه 100 چند کشور دنیا روابط داشتیم و همراه 34 کشور سفارت داشتیم، رفت آمد داشتیم و مناسبات تجاری و مناسبات سنتی و مناسبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی داشتیم، ولی امنیت دا داخل مملکت نداشتیم و راه ها ناامن بود. مردم از این ولایت تا ولایت دیگه رفتن نمیتونست، دیگه فساد گسترده وجود داشت که کمک ها را بلید و در پالی از او یک برنامه مدون اقتصادی که در اون منافع اولیای اقتصادی مملکت تعریف شده باشه نداشتیم. حتی خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت بارها از امی رسانی شما و از دیگر رسانه ها ما فریاد کردیم که باید معلوم باشه که خطوط اساسی وظایف اقتصاد دولت چی است، ما در کجا قرار داریم، وضعیت چیست، از کجا به کجا باید حرکت کنیم و امکانات ما به حرکت چی است، کمبودای ما چی است و از دنیا چی میخواهیم. حکومت ها رفتن و آمدن ولی تا به امروز هم ما خطوط اساسی و وظایف اقتصادی دولت به ایسی کل نداریم. معلوم نیست که حدود مناسبات بخش خصوصی با سکتور عامه چی است، وظایف سکتور خصوصی چی است و دولت باید کدام تسهیلات فراهم کنه. تقاضای مشخص ما گرچه از طریق اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و قبل اتاق تجارت صنایع افغانستان و دیگر نهادهای سکتور خصوصی مسائل وقتاً فوقتاً با مقامات دولت قبلی و دولت موجود گفته میشه، ولی حالی که ما امنیت داریم و یک اندازه فساد هم کمتر شده، ولی مشروعیت بین‌المللی نیست، کمک هایی که وجود داشت دیگه وجود نداره و ما متکی و محدود شدیم به اقتصاد ریاضتی که از منابع داخلی تامین میشه و این کافی نیست. بنان در قدم اول ما ضرورت به یک محور فکری و رشد اقتصادی داریم. باید ما عقلای خود پاری هم قرار بدیم و راه رشد، مثل که دین سیاوپینگ در چینی که 1 میلیون نفر سالانه از گرسنگی اونجا میمرد در سال، ولی حال نه تنها برای کل مردم با نرمای تغذیه فیزیولوژیک مواد خوراکی تهیه میکنه، بلکه یکی از اقتصادهای بسیار رو به رشد و نیرومند دنیا است که تا پیش بینیش در سال 2027 تولید ناخالص داخلی شاید از امریکا زیادتر شد. بنابرای دلائل ما هم نیازمند یک اندیشه رهنمای ملی در بخش اقتصاد هستیم که باید هر کس همه جوانب تمام امکانات در یک مسیر بسیج شود و افغانستان به یک رستاخیز اقتصادی ضرورت دارد از این معزلی موجود برایه. با شرایط موجود و با این گرفتن کمک ها و یارانه ها و گدایی کشورها بروش نرسیدن و فقر مهار کده نتانستن. برای به دلایل ما به یک اراده سیاسی قوی با یک دولت مقتدر مشروع که با ارزش‌های متمدنانه جهانی سازگاری داشته باشد و مقبولیت ملی و بین‌المللی داشته باشد و در منطقه هم مورد احترام و پذیرش باشد تا از ملت افغانستان به خوبی در دنیا نمایندگی کرده بتواند. ضرورت داریم.
بسیار تشکر.
وقتی که ما این مناسبات ما فراهم کرده بتونیم منابع کافی به رشد داریم، نیروی کار خوب داریم، مردم با استعداد داریم، معدن داریم، جغرافیای خوب داریم، زمین خوب داریم، آوای سرگردان داریم، کل گزیا مؤلف های رشد است.
بسیار تشکر میکنم. با شما برمیگردیم. احمد شکیب اگر اجازه باش از آقای وهاب یک سوال دارم. باز شما سوال ها شروع کنین. آقای وهاب، گزارش های است و ما یک برنامه داریم به نام برنامه صدای شما. همه روز مردم زنگ میزنه از کمک های نهاد های مدد رسان، شکایت میکنن که کمک ها شفاف نیست، به مردم نمیرسه. حتی شما از زلزله زده ها یاد کردین که اینا با مشکلات شدید مواجه هستند، در حالی که گزارش هایی که به شما از مردم یک تماس میگیرن میگه کمک به حد کافی رسید اما کمک ها به صورت منظم، به صورت شفاف نمیرسه به مردم، در صورتی که حتی اگر میشد به اینا خانه ها جور میکردن برشان کافی بود پول هایی که رسیده. اول خو چقدر کمک ها شفاف است؟ خصوصا کمک های WFP بسیار زیاد انتقادات شدید است که ما همیشه از سخنگویانشان دعوت میکنیم که بیان به برنامه ها اما اکثر اوقات حاضر شده نمیتونن. به نظر شما چقدر کمک های مدد رسان، نهاد های مدد رسان و خصوص WFP شفاف است در افغانستان و به مردم نیازمند میرسه مستقیم؟
بله، لکه څنګه چې تاسو پښتنو کړه نو په لومړي ورځ کې ټول هغه کورنۍ ته چې دوی اړمندو مرسته تر ډېره زیاته ورسېدلې، نه یوازې د WFP لخوا، د دې تر څنګ د دلته چې کومې فعالې موسسات یا نېشنل NGOs یا انټرنېشنل NGOs او دغه د خیریه بنسټونو لخوا، د ایران لخوا زیاتره ځوانان دغه دغسې مختلف دغه تجارانو لخوا دغه خلکو ته مکمل په اندازه مرسته ورسېدلې. د WFP د مرستو په اړه به زه دومره فقط وایم چې WFP د خپلو هلو ځلو لپاره دومره وکړل چې په هر هغه کلي کې چې هغې ته نور کلي نږدې دي، مطلب یو سنترال پوینټ ته هلته نه هغوی خپل غټ غټ کیمپونه جوړ کړل، دلته ساحه کې غټ غټ کیمپونه جوړ کړل، دلته به دوی خپل هغه مواد چې دوی غواړي توضیح کړي هغه یې راوړل، هغه یې توضیح کول. خو مرستې خو ټولو ته رسېدلې، دا خو معلومه خبره ده، مطلب چې څومره کلي دي دلته دوه اویا کلي دي چې هغه ډېر متضرر شوي دي، یعنی په زندهجان ولسوالۍ کې چې هغه ډېر خراب شوي دي. خو ستونزه دا ده چې خلک زیات دي او مرستې کمې دي، نو په دې وجه باندې خلک زیاتره شکایتونه کوي. چې هغه مرستې چې دوی ته په لومړۍ میاشت کې ورکړل شوې، نن تقریبا څو ورځې وروسته به درې میاشتې د دې موضوع پوره شي، تقریبا اتیا یو اتیا ورځې کېږي. نو دغه د دوی وتیا دوی ته چې لومړۍ کې مرستې ورکړل شوې، هغه مرستې اوس په ختمېدو، ځکه دا خلک نور نه کاروبار لري. د دوی غټ کاروبار مالداري وه، چې دوی به مالداري کوله هغه هم اوس له منځه تللي دي. ټولو چې هغه کوم مالونه وو هغه خو یا د یخ له وجې مړه شو، یا فرض کا د اوبو د نشتون له وجې، مطلب یو بحران راغلی چې هغې د وجې دوی د خپل مالونه هم د لاسه ورکړل. د دوی د نور د آمدن کوم وسیله نشته، نو هغه مواد چې دوی واخیستل هغه خلاص شو، په یو میاشت کې خلاص شو یا په یوه نیمه میاشت کې خلاص شو. اوس دې خلکو سره نور مواد خلاص دي، آمدن نشته، دوی مجبور دي چې شکایتونه وکړي. او د نوي کال دپاره چې کومه بودیجه اعلان شوې ده، د هغې لپاره پروګرام نیول شوی دی، نو هغې لړۍ بلانې شروع شوي. نو د اوس د خلکو شکایتونه په ځای دي او په ساحه کې دغسې مشکلات شتون لري.
مننه. راځئ چې دغه بحث لږ څه پراخ کړو. اسرار صاحب، غیر د هرات نه په مجموع کې دغه وضعیت د افغانانو، ځینې کډوال هم د پاکستان نه شړل شوي دي او په جبر ایستل شوي دي، وغواړو که ونه غواړو دا خپل تاثیر لري. او په دغه وخت کې دا خلک ایستل شول چې ژمی و، په کابل کې ژمی ده او په نورو ولایتونو کې هم سخته یخنی ده. په مجموع کې دغه وضعیت ته څنګه ګورئ؟ آیا دغو خلکو ته هم د سرپناه په برابرولو کې مرسته شوې ده؟ کوم عاجلو مرستو ته دوی اړتیا لري؟
دوست صاحب، لکه څنګه چې تاسو د افغانستان په وضعیت پوهېږئ، دا اوسنۍ موضوع نه ډېر د پخوانه چې دا موضوع ده چې کله هم په دلته کې ژمه راځي ډیر خلک د یخ نه شکایت کوي او ډیر د سپیسی هم لیدل دي چې یخ ته ډیر کوچنیان خپل مطلب مرشوی دي. نو دغه ستونزه عمومي ده په افغانستان کې شتون لري ځکه یخ ډیر د خلکو سرپناه کمه ده. نو په کوم ستغه مهاجرین چې د پاکستان څخه راغلي دي اوس ته په تورخم کې کیمپونه جوړ شوي دي هلته هم زموږ فعالیتونه شته زموږ د ټیمونو فعالیتونه شته هلته هم هغوی ته د خیمو نه مطلب دغسې کیمپونه جوړ شوي دي چلته ورته د لیټرینس په برخه کې سہولتونه برابر شوي دي د اوبو په برخه کې ورته سہولتونه برابر شوي دي چې ټینکۍ ورته لګېدلې دي او دوی ته هر ورځ واټر ټریکنګ کېږي یا او هلته هم همدغسې مطلب چې څنګه دلته بحران نغره دا هم یو بحران دی د مهاجرینو چې په ډېر لوړه کچه باندې مهاجرین د پاکستان څخه راغلل. نو هلته هم دغه ستونزه شته دی او خو په خاص کر کابل کې چې موږ د وروستیو کې راپورونه وکتل یا مو دلته کې د کومو دوستانو نه واورېدل یا شکایتونه موږ ته ډېر رسېد کېږي په کابل کې دا څنګه د خیاو ستر رسیدلی دا چې وګوره هیڅوک هم د سوخ لپاره چینل لري مطلب زغال اخیستل وسوک نه لري یا د لرګي اخیستل وس او له دې نه بغیر نه کیږي برقونه د کابل هغه څه دي مطلب ډېر نه په ژمي کې دغه هم یو غټه ستونزه چې د برقي بخاري څخه استفاده وشي. نو دغه مشکلات چې د دوست دا اوسنۍ نه دي د افغانستان کې د پخوان را روان دي په ژمي کې دغه سکیسونه مو ډېر زیات لرو او موږ سره ډېر مخ کیږو.
تشکر میکنم آقای وهاب از شما. حافظی صاحب، ما همی سوال پیشتر ما از شما میپرسم. خب نهادهای زیاد مدد رسان از سالها به این طرف در افغانستان، اما قسمی که فقر در افغانستان در حالت افزایش است اینا حضور دارن مثل WFP و دیگه سازمان ها، یکی از عمده ترین شانم اینا هستن. به نظر شما چون اینا از وقت آمادگی نمیگیرن به خاطر بودجه هم به خاطر افغانستان میگیرن، میفهمنم که افغانستان یک کشور است که زمستان سخت داره و با فرارسیدن زمستان شاره ها بسته میشه، کمک بس مناطق دوردست به جایی که نیازمندا اوجا زیاد است رسانده نمیشه، اینا چرا از اول از وقت آمادگیشون نمیگیرن؟ خب حکومت های افغانستان خب به دلایل یا توانایی ندارن یا که فساد بوده توجه نبوده، اما حداقل می سازمان های بین المللی که مسئولیت دارن و در کشور حضور دارن اینا با وقت اقدام نمیکنن. با زمستان که رسید میگن راه های مواصلاتی بسته است، کمک نمیرسه، بحران بشری است. دلیل چیست؟
اوی دلایل مختلف داره. یک دلیلی است، اولین دلیلی است که کمک های بشر دوستانه در مجموع برفت اقتصادی مملکت ها کمک نمیکنه. ای یک مسئله و یک مسئله یک دوای مسکن است که درد از بین نمی بره ولی تسکین می ته برای لحظات چند. این کمک ها همیتر یک چیزی هستی کدام بازده اقتصادی نداره که شما مثل یک فابریکی که تولید کنه واس پس تولیدات از اون ما شما عرضه کنیم در بازار یا صادر کنیم به خارج. یک بوجی آرد می تن، یک بوجی گندم می تن، او را می خورن می ره خلاص می شه دیگه کدام بازده نداره. اول مشکلش ایست. مشکل دومی است که خود مؤسسات کمک رسان اینا میانجی هستن، اینا کدام WFP یا کدام بودجه خاص ندارن خودشان، اینا به نیابت از کشورهای کمک دهنده و پولای از یار و امکاناتی از یار میارن به مردم افغانستان میرسانن و در بدل از او خودشان هم مؤسسه ملل متحد و مؤسسات همکار از او مؤسسات جهانی یک فیصدی از این کمک ها را به نام مصارف دایی خود میگیرن، یک اندازه دیگه به نام مصارف عملیاتی خود میگیرن. باز چون خود از یاد تمام نقاط مختلف افغانستان در دهات و ولسوالی ها دفتر و امکانات ندارن، باز اینا اینجوهای قراردادی دارن که در کشور در ولایت مختلف اونا باز به نیابتی از یا این وظیفه را ادامه میتن و به افغانستان پیسه را از خارج میارن، باز بعد از او به وا میتن که در نقاط مختلف ایره تقسیم کنن و اونا هم باز مصارف اداری دارن، باز مصارف عملیاتی دارن، در گذشته باز مصارف امنیتی هم داشتن، کال امنیت خوب شده نسبت به گذشته. به هر صورت نصفی از امی پولی که میگیرن او هزینه میشه در این مصارفات، نیمش میمونه دیگه. اینال کشورهای مختلف اولویتاشون فرق میکنه. یک سال مثلا نیم سال مسئله غزه به کمک نیاز داره، اوکراین آورای از او به کمک ضرورت داره، حوادث طبیعی که در دیگه جای دنیا صورت گرفته اونا به کمک ضرورت دارن. همیشه تضمین شده نیست که کل دنیا کمک های خود به افغانستان بدن.
و چقدر
گل نیست. لذا ای ارزمه است که اینا پیش بین هستن یا تقاضا میکنن. در سال مالی گذشته مؤسسه ملل متحد از دنیا تقاضای 4.6 میلیارد دلار کرده بود برای افغانستان، ولی اونا در بهترین حالتش 30% قبول کرده بودن. این 70% پیشبینی از وار رد کردن و ندادن برشان.
و آلم شفاف است
که بارها اعلان کردن که ما 15 میلیون نفر از لیست کمک گیرنده ها کشیدیم. و خودش یک فاجعه است.
بله. و حالا فساد چقدر بله. از ادارات به خاطر که شکایت بسیار زیاد است. من پیشتر از آقای وهاب پرسان کردم. دمی مورد شکایت بسیار زیاد است. مردم شکایت میکنه که کمک ها از طریق وکیلای ناحیه، مقامات حکومت طالبان، کسایی که یعنی زور دارند منطقه گرفته میشه و افرادی داده میشه که مستحق نیستن. شما فکر میکنین میتونه این هاتها کمک های خودانه به صورت شفاف و مستقیم به مردم برسونه؟
اول خدمت شما عرض بکنم که نصف از این کمک ها خود اول میرنه مصارفات سازمان ملل متحد اداری و عملیاتیش. این موترهای که ندارن و این زندگی که دارن، کرای خانه که دارن، تنخواه 10-15 دلاری که دارن، خاطر این پیشی کمک تامین میشه. هر پروژه بر خودش امو هزینه های خودم دارن. باز با اینجا که میتونه اینجا هم خودم میگیرن، هیچ فساد هم نشه، نصف پیسه در راه رفته. اصل کمکی که گفتم مثلا 100 میلیون در قبل نیست، 50 میلیون برای در صحنه عملی به شکل فیزیکی به مردم باید داده شود که باز در اونجا باز مشکلات محلی وجود میاد. به طور مثال شما در هر جای مملکت که بخواین کمک برسانین، شما نیاز به امنیت دارین، نیاز به حمایت دولتی دارین، و کسی که این حمایت هم میتونه شما و این امنیت هم میگیره، اونا هم ایمال نفوذ کرده میتونن. و برازی که یک مامور سازمان ملل در یک از قریه افغانستان اگه خود سرانه کار کنه بندیش میکنن، اون کار کدنه میتونه. لازم یا مجبور استن که امو ادارات محلی را کلاناشان و مسئولین هم رعایت کنن. وقتی رعایت بکنن و لسته ازوار قبول کنن، از اینجا خوش فساد شروع میشه. غیر از او باز مسائل نفرهای هستن در اونجا که هیرارشی وجود داره. این یک سلسله مراتب است که ولسوال است و باز مثلا نفرهای نزدیک از واست و باز قریه‌دار است و ملک است و باز ملای ماما است و یا کلشان باز همون طبقه هستن که اقشار هستن که با خود همون کمک دهنده ها و حکومت رابطه نزدیک دارن. و وقتی که از واه اضافه ای کرد و اونا تامین شدن، اونا اکثر فقیر هستن، تلیز کنن سرادمند هستن، همین قدم های پایینی که در حکومت کار میکنن و همین کسایی که در اونجا ملک یا یک کاری هستن یا وکیل گذر هستن، یک چیزی هستن، اینا هم مردم فقیری هستن و سطح زندگیشان، عوایدشان به این صورت زندگیشان کفایت نمی کنه. یک نفر مثلا 8000 افغانی تنخواه داره و 9 عیال در خانواده خود داره برای تامین زندگیش. یک تفاوت بسیار زیاد بین نیازهای زندگی و بین درآمد وجود داره. به این اساس طبیعی است که اینا از این کمک ها استفاده میکنن. وقتی که استفاده کنن و مردم مستحق فقیر بسیار کم میرسه یا چیزی نمیرسه. این شکایت ها نو نیست، این شکایت ها میشه بوده و حال زیادتر شده.
وهاب صاحب، مخیم یادمونه بکره چی پاکستان یو شمیر کډوال په زور استلی دی، ایران هم کډوال راغلی او په شکل باندې استل کیږي، دوی هم دا کډوال چیرته ځای په ځای کیږي؟ آیا تاسو ورسره لیدل دي؟ دوی کوم ډول مرستو ته اړتیا لري؟
بله دوست، زمونږ هم یو پروژه په اسلام قلعه کې چې د افغانستان صفر نقطه ده هلته شروع ده، او هغه هم چې د بارډر ندی خوراوړي د پولی ندی خوراوړي، نو دلته دوی ته یو کیمپ جوړ شوی. لکه څنګه چې موږ په تورخم کې د کیمپ شاهدان یو، همدغسې یو کیمپ دلته په اسلام قلعه کې هم جوړ شوی دی، چې دلته هم دوست صاحب لکه څنګه چې موږ په جلال آباد کې ګورو یا په تورخم کې ګورو، مطلب چې همدغه د نړیوالو موسسو له خوا مرستې کېږي. دغلته هم موږ د اوبو په برخه کې او د لیټرنسو برخه کې فعالیتونه وس لرو چې موږ دوی ته د اوبو اسانتیاوې یا د لیټرن فیسیلیټیز دا چې کوم دی دا ورته برابرو. نو دوی ته هم د مختلفو ان جی اوز لخوا مختلف مرستې کېږي. څوک راځي نقد مرستې کوي، څوک راځي خوراکي توکي ورکوي. موږ د اوبو یا د په برخه کې د واش په برخه کې هلته کار کوو. نو دغسې د مختلفو اداراتو خلک راځي د لنډ وخت لپاره، مطلب دغه مرستې چې کوم دی دا د لنډ وخت لپاره دي، کوم مطلب یو میاشت دوه میاشت دوی سره وشي دا استعمال لري چې دا مرستې ډیر سره درې یو دا خلک د ډیر ستونز سره مخ شي نو د اوس لپاره خو دوی سره خبر خرد کیږي یعنی د ژوند هغه دومره سنتیاوي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ورته برابرېږي کو هغه په هر برخه کې کو د نقد پیسو په برخه کې کو د خوراکي توکو په برخه کې یا مطلب دغه د واش په برخه کې چې په دې برخه کې وبښ شو دغه لیټرین شو دغه شې نو د هر څه په نظم منظم دي په کمپونه کې چې موږ په ورس کې یا دور کې به حتما ته دیدنه کوو نو خلک خدي هغه شایان چې دوه تل کې رښتا خدای ته تر کومې دا دوام کوي نو دا مدونه ده
خا ملګرو ملتونو تازه غوښتنه کړې ده چې 3 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري څو اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي تسپیږي چې د هر کال په تیرېدو سره د کشمیر لړیږي او د نړیوال ټولنې له خوا هم هغه دولجمنه چې په کار ده نکیږي څو دغه پیسې ورکړل شي او د غمرستي ورسیږي فکر کوي چې د نړیوالو مرستو کمیدل به خلک څونه غیزمن کړي د دې ورسته خصوصا په ژمي کې
بلې د څه ځکه چې په ژمي کې د بل هر وخت نه په ژمي کې مرسته ته زیاته اړتیا ده او ډېر اړتیا په دې خاطر ده چې دلته کې خلک ډېر غریب دي فقیر دي لکه مطلب دا خو معلومه خبره ده چې دلته کې د خلکو اقتصادونه په کوم وضعیت کې دي کاري زمینی ډېر کم دي موږ د سې فابریکې یا د سې مطلب نور ځان نور چې خلک لاړ شکارو کې او د میش په خره کې دوی اندازه پیسې لاس تر وړي تر څو په دوی مطلب خپل کور مخته چې دلته کې زراعت چې کوم دا هغه په هرات ولایت کې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې چې موږ ګورو وچکالي د څو کالو راهیسه دلته کې مطلب خپل وچکالي دا د غیر ترڅنګ معنی اوس خو من شوه د خنور موږ د سه فابریکې یا د سه څنل لرو چې خلک د کار وکړي نو خلک اوس هم د مشکلاتو کې مخته هغه مرسته چې اوس د نړیوالو موسسو لخوا کېږي مطلب د نړیوال ارګنایزیشن لخوا کېږي کله هم مرسته پکې شي نو خلک بل ډېر نور مشکلات سم شي اوس خو خدي مطلب هغه مرسته چې کېږي هغه په ډېر شفاف ډول خلکو ته رسیږي ځکه دغه مرسته دغه سند چې فرص کمیږي د یا یو ان جی او د نړیوال سازمان څخه خلک مستقیم خلکو ته ورکوي نه په دې کې داخلي چې کوم مونږه ریاستونه لرو وزارتونه د ټول پکې سکیل وي په دا ریاست اقتصاد او ریاست ماجرین او ریاست انکشاف دی هاتی د ټول په نظارت کې بیا د هر ولسوالۍ چې کوم نمائندګي د هغه په نظارت کې د کلی ملک په نظارت کې د هغه غړمن خلکو تر رسیدنه دی یو پروسه ده د سنلې چې د امرست مستقیم د یونیسف یا د اوچا یا د نورو دبليو اف پی له خوا رسل کیږي او خلکو ته ورل کیږي نه دا دلته کې افغانستان کې بیا د دوی لپاره مکتوبونه امضا کیږي دوی لپاره کلی ټاکل کیږي بل انکشاف دی هات سره هر کله صف ده چې په کوم کلی کې څومره شي تر زیاده په کوم کلی کې څومره نفوس ته نو دوی چې کله هلته کې مراجعه کوي هغه ته خودل کېږي چې فرض کړه تاسو پلان کې کړی تلل شي هلته دومره خلکو ته اړتیا ده توضیح کوي د هغوی په هدایت سره دوی زی نو دا کومه مرسته چې راځي دا خو ډېر په شفاف ډول خلکو ته رسیږي او د خدای مرسته ما وړاندې مو ویلې متاسفانه چې بسنه نه کوي لا ډېر مرسته ته اړتیا ده تر څو خلک د ژمي د سخت وضعیت څخه وځي او خپل ژوند په سوکالۍ سره وکړي
بسیار تشکر آقای وهاب از شما تقریبا کمتر از 8 دقیقه دیگه به ختم برنامه داریم حافظی صاحب اگر چی راه های حل بسیار بعید به نظر میرسه و خصوص کمک به کسانی که به کمک های اضطراری ضرورت دارند در زمستان خصوصا کسایی که در جای قرار دارند که راه ها بسته است و دسترسی به اونا بسیار سخت است شما انتظار دارین که از بحران جلوگیری شود در مناطقی که مردم واقعا در خطر گرسنگی قرار دارد از زمستان و در خطر سردی قرار دارد فکر میکنین کدام راهی وجود دارد کار میشه به اینا کرد؟
خوب راه های البته وجود میداشته باشه همینشه میگم و احتیاج مادر ایجاد است در قدم اول خو در شرایط بحرانی بر تأمین سوخت و ای که در پالوی گرسنگی مردم از خنک و سرمان مرن دولت میتونه که از منابع زیرزمینی افغانستان مانند زغال سنگ مانند تیل خام از یا که استخراج میشه تیل خام و زغال سنگ هم برای مردم یارانه بتن و کسایی که فقیر هستن و توان خرید ندارن بر نجات از واد از زمستان چون این منابع طبیعی مملکت مربوط به ملت افغانستان است دولت ها به نیابت از ملت از استفاده میکنن اینا باید به مردم به اندازه نیازشان در یک حد متعادل امی در خدمت مردم قرار بتن امی منابع سوخته تا حد اقل اینا از در پالوی گرسنگی از سرما تلف نشوند یک راه همی است، چون خوشبختانه همی مادر ما هم در ولایت مختلف است و هر ولایت اگر بچندین با ولایت هم جوارش تخصیص بتن مادن شه او قدر زیاد هم ضرورت نیست، ممکن است 4 میلیون تون کنار روان میکنن، اگر 1 میلیون تون یا کمتر از 1 میلیون تون 500 هزار تون در آستانه زمستان به نیازمندا مدد برسانن این ابزار یک ثواب کلان هم است و مردم از شدت سرما تلف نخواهند شد. و دو مسائل دیگیش که است، اول خو دوست ما فرمودن که بسیار شفاف است، ما در این مورد گزارشی که وجود داره بسیار شفاف نیست، تا اندازه شفافیت هست اما به اندازه کافی نیست، باید کمک هم زیاد شود، جامعه بین المللی هم وجدان مکلف است که با مردم مستمند و نادر افغانستان در این شرایط سخت کمک کنند و این مکلفیت انسانی خود فراموش نکنند، برای اینکه شرایط بسیار خراب است و مردم به نهایت فقیر هستند، مردم از نهایت فقر فرزندان خود می فروشند، شما خبر دارین که حتی اعضای بدنش تعداد زیادی از مردم افغانستان یک گرده دارند یا بخش از جگر خود فروختند، این خو کار آسان نیست و ای از نهایت بیچارگی
و آفیزی صاحب دغد شفافیت خبره تاسو وکړه د ازما پختنه هم و ما غختل شه د وهاب صاحب نه منده پختنه او کوم اسرار صاحب تاسو د آفیزی صاحب خبري واوریدلې ازما پختنه هم ده چې تاسو د شفافیت خبره وکړه، ما ډیر شفافیت نه لیدل کیږي او د ملګرو ملتونو دفترونو شکایت کړای چې د مرستو په ویشلو کې طالبان مداخله کوي، دا څنګه شفافیت د تاسو په نظر؟
بله دوست ما تاسو ته وړاندې ویل چې هغه ولایتونه کې چې ما خپل کار کړی دی لیدلې مې مطلب اوس کوم 100% وایو دا خبره به صحیح نه وي، خو څومره چې موږ خپل تجربه ده د دې یو کس نه ښکل چې فرق کوي، یو کس کلی هغه دی په دې کې درغلي وکړي، په دې کې مختلف ارګانونه چې هغه داخلي ارګانونه مزمن عبارت ته چاږي چې دغه داخلي ارګانونه ټول دي، ریاست اقتصاد وی، ریاست انکشاف دیهات وی، ریاست منځري دا ټول په کښکیل وی، د هر یو ته یو مکتوب اجازه په ډول مده ورکول کیږي چې تاسو پلانکی کړی تلل شي او شفا مطلب دغه توضیح وکړي، د دې ترڅنګ باندې د کلی د ولسوالۍ چې کوم مربوطه ولسوالۍ ته ځي د هغې ولسوالۍ یو نمائنده، د دې ترڅنګ چې کله د هغې ولسوالۍ نمائنده دوی سره شي بیا د کلی ملک هغې په نمائندګۍ کې دغه ټولې مرستې کېږي. یو خبره زه دا منم چې هغه بعضې وخت کومل داسې یو کیس ولرو چې د کلی ملک یو شی نیم شی مطلب اخیستی وي یا د نور لخوا، خو ډېر کم، یعنی دا به ډېر په ټیټه فیصده وي، کوزه وایم هغه مرستې چې راځي کو په پاسه طریقه کو ډېر جګ مطلب لوړ پور چارواکو لخوا دغه مرستې واغستل شي، هغه هم چې مطلب په پرده کې وي پټې وي هغه افشان شي هغه نه شمولې، خو هغه مرستې چې یو موسسې ته را رسیږي په هغه کې درغلي کول ډېره سخته ده، ځکه په دې کې یو کس یا دوه کسان یې ښکېل، په دې کې داخلي ارګانونه هم ښکېل وي، په دې کې د عام وګړي چې د کلي ملک شو یا مشران شو هغه هم ښکېل وي، نو په ډېره ټیټه سطح به دغه او که په لوړه سطح کېږي چې هغه مطلب د زموږ د نظر نه لري نو هغې په اړه بیا زه نه پوهېږم. مننه
افیزی صاحب مهرباني، دغه خبرونه به تاسو سره ورو ورو جامبندي کو، تاسو د شفافیت خبره وکړله او موبایل چې دونه شفافیت چې ویل کیږي هم نشته، د تاسو خبره یوازې نه ده، د ملګرو ملتونو ادارو هم ورته شکایتونه کړي دي، اوس څه باید وشي چې یو شفافیت رامنځته شي؟
اول خو لکه چې مخکې ما عرض وکړل خو باید موږ د دغه درویزي څخه ډډه وکړو، بس مو دي دا کلونه کلونه کیږي چې افغانستان په اول صف د درویزګرو د دنیا قرار لري، موږ هم خو غرور لرو یو ملت یو، تر کومه پورې ګدایي وکړو دا خو صحیح نه دی، باید د افغانستان د طبیعي منابعو څخه ګټه پورته کړو، باید خپل د بین المللي امکاناتو څخه ګټه پورته کړو، باید د اقتصادي ودې لپاره کار وکړو، د کار د ایجاد لپاره کار وکړو، تر کومه پورې زمونږ د ټول ترکیز په دغه و چې بیا د دنیا څخه ګدایي و درویزه وکړو، دا فکر باید بدل شي په اول سر کې. دوم دا چې دا چې اوس اضطراری حالت دی، خلک یو مریدوزي ته اړ دي، نو په اوسنۍ شرایطو کې دا اول خو مرستې باید زیاتې شي چې د دنیا د پاملرنه وکړي چې افغانستان خو ډېر ضرورت لري، په خپله دوی وایي چې 90% لویږي سره مخامخ دي او فقر کرخی لاندې ژوند کوي، نو په داسې حالاتو کې چې دا بیا خوانی مرستې کمول هغه وخت چې مثلا 80% تر فقر لاندې ول، هغه وخت کې مثلا 3 میلیارد بشری مرستی که داری و 30 میلیارد کی دا خو معنی دغه چې د کلکیج لا زیاتی او بیا چې دا کم پیسې هم راځي بیا په دغه شفافیت لپاره باید میکانیزمونه شتون ولري، باید بین ملي مؤسسات خپل د هغه وابسته مؤسسات څخه په سمه توګه نظارت وکړي. اوس لکه چې محترم میلمه وفرمایل په کلي کې بیا دوی خو تماس ټولو سره نه لري، خلکو سره دوی یا د ریاست انکشاف دی څخه لستونه اخلي یا د کلي د ملا څخه اخلي یا د ملک څخه، خو ملک هم نفس لري، هغه د ملا صاحب هم کور لري، کالي او ډوډۍ ته ضرورت لري. نو په دې خاطر باندې اساسي مسله ده چې عدلي او قضایي مؤسسات باید په دغه نظارت کې شتون ولري. او د بین المللي مؤسساتو څه دغه دی وختونه دغه دي چې د حکومت طالبانو ته اجازه د مداخله ورنه کړي.
وقت کم مونده، من یک سوال آخر هم میخواستم از شما بکنم، به نظرم بسیار مهم است. شما یک مطلب بسیار خوب پیشنهاد کردین، مسئله یارانه را گفتین، به خصوصا در قسمت سوخت که افغانستان میتونه از منابع خود امی کمک عاجل از منابع خود برسانه در قسمت سوخت به مردمی که ضرورت دارن. آیا شما با حکومت طالبان تماس گرفتین؟ چون این وقت است که اگر یک نظری میتونه عملی باشه و در حالت اضطراری به درد بخوره باید مطرح شه، به خصوص که شما در افغانستان تماس دارین، با اتاق تجارت هنوزم کار میکنین در برد رهبریش. آیا این پیشنهادات از طرف شما، از طرف اتاق شده برای حکومت طالبان که بر مردم در این حالت اضطراری از منابع داخلی یارانه ارائه کنن بتن که مردم حاجل از اقل از سردی نمورن؟
خب شما میدانین که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و اتاق صنعت و معدن افغانستان اینا بر متشبثین و مستهلکینی که با متشبثین ارتباط دارن خدمت میکنن، تقاضای یارانه و ایگفا از حکومت وظیفه از یان نیست،
حداقل با عنوان کسانی که مسئول هستین یعنی آگاهی دارین.
خواهش کردیم از دوستان که کمک کنن و کمک هم کردن. در میز زلزله های ایراد سکتور خصوصی افغانستان در حدود 300 میلیون افغانی کمک کردن، کمک دولت 100 میلیون بود و کمک سکتور خصوصی در او البته در جمع‌آوری از او و در تقاضا از دوستا ما وظیفه اخلاقی خود انجام دادیم، به حیث رئیس سابق کور، رئیس سابق اتاق تلاش خود کردیم و میکنیم بازم. اما دولت ها ما بهشان به دوستایی که در دولت هستن توصیه ما و خواهش ما همی است که همی منابع مربوط به مردم افغانستان است و طریق رسانی شما بازم یک بار دیگه تقاضا میکنیم که این منابع رو در اختیار مردم قرار بدن و هم رفع مشکل مردم میشه و هم یک کار عادلانه و منصفانه است که منابع ملی افغانستان در خدمت ملت قرار بگیره.
بسیار تشکر میکنیم از آقای حافظی و آقای وهاب که در برنامه حضور داشتن. آرزو میکنم صدای آخر حافظی سه به حکومت طالبان شنیده باشن، موضوع بسیار مهم است. و اما دیگه هیچ وقت بر ما باقی نمانده که سوالای دیگه را مطرح کنیم. اخبار وقت اخبار است، اخبار سر ساعت هم شنویم.
سلام شنونده های عزیز، من محمد احمدی هستم. خبرهای این ساعت افغانستان و جهان را تقدیم شما می کنم. برنامه جهانی غذا می گوید با وجود این که افغانستان از نظر عدم مسئولیت غذایی هشتمین کشور جهان است، این برنامه به دلیل کمبود بودجه مجبور شده است که امسال 10 میلیون افغان نیازمند را از فهرست دریافت کمک ها حذف کند. برنامه جهانی غذا نسبت به وضعیت آنده خانواده های افغان در فصل زمستان ابراز نگرانی کرده است که همه راه‌های روستاییشان به دلیل برف و یخبندان مسدود شده و با فرا رسیدن زمستان ذخایر غذایی آنها نیز تمام می شود. این اداره می گوید که در افغانستان از هر 3 نفر یک نفر بدون غذا می خوابد. به گفته برنامه جهانی غذا، اگرچه مواد غذایی در بازارهای افغانستان وجود دارد ولی مردم توانایی خرید آن را ندارند و نیازهای بشری در افغانستان در طول سال 2024 همچنان در سطح بالا باقی خواهد ماند. یک گروه مدافع مهاجرین و تعدادی از مهاجرین افغان میگوید که اخراج تعداد زیادی از افغانهای مهاجر توسط پاکستان باعث شده است که برخی از افغانهایی که منتظر انتقال از پاکستان به ایالات متحده هستند نیز مجبور به ترک آن کشور شوند. این گروه مدافع حقوق بشر گفته است که مقامات پاکستان برنامه‌های سفارت ایالات متحده به این مهاجرین بی‌توجهی می‌کند. این در حالی است که شان وان درایور رئیس بنیاد افغان ایوک میگوید که حداقل 130 افغان که برای طی مراحل ویزه مهاجرتشان به آمریکا در پاکستان به سر میبرند از آن کشور اخراج شدند و اضافه کرد که پلیس پاکستان تا اکنون حداقل 230 افغان منتظر رفتن به آمریکا را توقیف و بعد 80 تن از آنها را در زندان رها کرد. وزارت خارجه و داخله پاکستان به این ادعاها تا به حال واکنشی نشان ندادند. یک مشاور ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در یک حمله هوایی اسرائیل در سوریه کشته شد. تلویزیون حکومتی ایران با مختل سازی روال برنامه‌های عادیش در یک خبر ویژه گزارش کشته شدن سید رضی موسوی را به نشر سپرد و او را یکی از باسابقه‌ترین مشاورین سپاه در امور سوریه خواند. مقامات ایرانی متعهد به تلافی این عمل گردیده و آن را نشانه ای از ضعف اسرائیل خواندند. اردوی اسرائیل تا اکنون به این واقعه واکنشی تبارز نداده است. سال هاست که اردوی اسرائیل حملات در سوریه را روی هدف قرار دادن آنچه اهداف مرتبط به ایران در آن کشور می‌خواند انجام می‌دهد. وزارت خارجه چین امروز سه‌شنبه ابراز داشت که سهم گرفتن چین در پروژه گاز مایع روسیه به نام قطب لینک 2 نباید هدف دخالت جانب سوم و یا تحت محدودیت ها قرار گیرد. آژانس خبررسانی کمرسنت روسیه به روز دوشنبه گزارش داد که شرکت همکاری ملی نفت سواحل چین که حکومت چین ملکیت آن را دارد همراه با شرکت پترولیم ملی چین هر دو شامل این پروژه روسیه هستند. انتظار می رود که تولید نفت توسط این پروژه روسیه در اوایل سال 2024 آغاز گردد. شما شنونده مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. نیروی بحری هند کشتی‌های جنگی با میزایل‌های هدایت شونده را به بحیره عرب به عنوان یک عامل بازدارنده اعزام خواهد کرد. این اقدام هند بعد از آن صورت می‌گیرد که یک کشتی تجارتی وابسته به اسرائیل در ساحل هند در ابتدای هفته هدف حمله قرار گرفت. وزیر دفاع هند امروز سه‌شنبه گفت که هند به مسئول نگه داشتن خطوط آبی اقیانوس هند و تأمین امنیت تجاری بحری متعهد است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز شنبه گفت که یک تیاره درون از ایران بر کشتی MV چمپلاتو در اقیانوس هند حمله کرد. این حمله در حالی صورت گرفت که نیروی نظامی به رهبری ایالات متحده تلاش دارد با آزمون‌های مشابه در بحیره سرخ مقابله کند. وزارت خارجه ایران روز دوشنبه ادعای ایالات متحده در مورد دخیل بودن ایران در حمله به کشتی در نزدیکی هند را بی اساس خواند. پارلمان ترکیه امروز سه‌شنبه برای از سرگیری بحث روی تایید کردن پیشنهاد سویدن برای پیوستن به ناتو تشکیل جلسه داد. این مسئله بعد از آن پیچیده تر شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این موضوع را به تقاضای انقره برای خریداری جت‌های F-16 از ایالات متحده ربط داد. سویدن و فنلند بعد از حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته برای پیوستن به ناتو پیشنهاد داد که پیشنهاد هر دو کشور از سوی تمامی اعضای ناتو به غیر از ترکیه و هنگری به سرعت تایید گردید. در صورتی که کمیته مربوط پارلمان ترکیه این پیشنهاد سویدن را تصدیق کند، رأی‌گیری عمومی در پارلمان آن کشور برگزار خواهد شد. متحدین ناتو بر ترکیه فشار آوردند و فرانسه گفته است که اعتبار این پیمان در خطر است. گروه‌های مسلح کم از کم 160 تن را در مرکز نایجیریا در یک رشته حملات بر روستاها کشتند. این مطلب را مقامات حکومتی محلی روز دوشنبه گفتند. رقم تلفات از شمار اول که توسط اردو گزارش شد بلندتر می باشد. این منطقه برای چندین سال است که دستخوش تنش‌های مذهبی و نژادی است. و اوکراین با استفاده از میزایل‌های کروز حمله شب‌هنگامی را بر یک کشتی بزرگ روسیه در شبه جزیره کریمه اجرا کرد که در آن حداقل یک نفر را کشت. این واقعه ممکن هر گونه سعی روسیه برای تصرف قلمرو بیشتر در اوکراین را در امتداد ساحل بحیره سیاه مختل سازد. خبرگزاری انترفاکس روسیه با نقل از وزارت دفاع روسیه گفته است که اوکراین با استفاده از میزایل‌های پرتاب از هوا بر بندر فیودوسیا در کریمه حمله کرده و به کشتی بزرگ در آن منطقه آسیب رسانده است. سخنگوی نیروی هوایی اوکراین گفت که او فکر می‌کند حالا این کشتی که برای انتقال تانک‌ها و وسایل نقلیه زرهی و سربازان مورد استفاده قرار می‌گرفت از کار افتاده است. اوکراین مشخص نکرده است که در این حملات از چه نوع میزایل کروز استفاده کرده است. بریتانیا و فرانسه به کیف میزایل‌های کروز را فراهم کرده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن.
خبرونه همدلته پایته ورسیده. تاسو له ملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم.
ما همچنان از همیتان سپاسگزار هستم که تا حال بیننده و شنونده بودین. وقت خوش داشته باشین. اما برنامه بعدی را فرخنده جان پیمانی میزبانی میکنه که برنامه روایت امروز است.